دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خپرونه کې د خپرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې سبا د ولسمشري ټاکنې کیږي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غني وروستیو څرګندونو چې له ازادي راډیو سره یې په مرکه کې کړي مایوسه کړې ده. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مزایلو یو بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د سبا د ورځې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ کړي. دا کمیسیون چارواکو ویلي چې ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه لري چې نامني په کمیسیون کې تخنیکي ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګه حضور د دوی لپاره لا هم جدي اندېښنې دي. د دې بنسټونو چارواکو د ټاکنیزو کمیسیونونو حکومت او امنیتي ځواکونو څخه وخت چې د ټاکنو په ورځ بې پرې پاتې شي. ټاکل شوې ده چې سبا په افغانستان کې خلک د خپل راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره رای ورکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غني وروستیو څرګندونو چې له ازادۍ راډیو سره یې په مرکه کې کړي مایوسه کړي. جان باس پرون پر ټویټر لیکلی چې د ولسمشر غني پر دې کار چې د یو ایس ایډ فوق العاده ښه کار او په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د دې ادارې هڅې یې له پامه غورځولي مایوسه کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره بې کفایته ده او د دې ادارې له لارې افغانانو ته د مرستو له یو ډالر یوازې 10 سنټه رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د دې خبرو په وړاندې په عکس العمل کې د هغه پروګرامونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د یو ایس ایډ په ملاتړ ترسره شوي دي. اخوا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړي. دا خبر پرون ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر خپور کړ او لیکلي دي چې د انتخاباتو پر امنیت او په ټاکنو کې د خلکو د پراخ مشارکت په اړه ورسره غږېدلې ده. اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې د امریکا له مرستې مننه کړې او د افغانستان د ثبات لپاره یې د امریکا مرسته او مشارکت مهم بللې. په غزنی کې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په حمله کې وشل شوې ده. غزنی د والی ویان محمد عارف نوري پرون د ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله د غزنی خار په څنډه کې د اسفندی او کرباغ پر لاره شوې.
تیر ورځ ماسپښین شاوخوا 2:00 بجې 15 وسلوال طالبان چې په یو کورونا موټر کې سکاره وو او د مرکز غزنی اړوند د اسفندی له سیمې څخه د کرباغي سیمې ته پر لاره وو. کله چې له استوګنې ساحو څخه ووتل دي کرباغي سیمې ته نږدې د اطلاف هوایي ځواکونو لخوا په نښه شوې چې په ترڅ کې پنځه وسلوال وژل شوي دي. د هغوی 15 بېلابېل ډوله وسلې او موټر له منځه کړی دی. له نیکه مرغه چې په دغه برید کې ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
وسلوالو طالبانو په مشخصه توګه د نوري د څرګندونو په اړه تفسیره نه ده کړې. د غزنی په ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري. د بی پولي خبري اعلانو نړیوال ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غږ کړی. د ادارې له پاریسا په یو بیان کې ویلي چې خبري اعلان او رسنۍ د آزادو او ډیموکراټیکو انتخاباتو تضمینوونکي دي. د بی پولي خبري اعلانو د نړیوال ادارې د افغانستان د برخې مسول رضا موینی د ولسمشرۍ له ټولو کاندیدانو غوښتنه کړې چې د آزادو رسنۍ او خبري اعلانو ملاتړ ته خپل کلک تعهد وساتي. د دې ادارې په حواله په افغانستان کې روان میلادي کال له پایل راهیسې 15 تنه خبري اعلان وشل شوي دي. او هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مسایلو یوه بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پرون وویل چې دا به د سعودي عربستان د هوایي دفاعي سیستم او د ملکي تاسیساتو د پوځي دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا پوځ ویلي چې نور پوځي تجهیزات هم تیاروي څو د اړتیا په وخت کې په بیړني ډول سعودي عربستان ته واستول شي. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وشو. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمېر لویدیځو هیوادونو پر ایران د حملې تور پورې کړی، خو ایران دا تورونه رد کړي کړی او په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤلیت منلی. له دې سره په خلیج کې کړکیچ نور هم سیوا شوی دی. اخوا د ایران حکومت د یورانیمو د غنی کولو لپاره د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو کارول پیل کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د ایران دا کار په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. لویدیځو رسنیو پرون خبر ورکړ چې په ویانا کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپلو غړو هیوادونو ته په یو رپورټ کې ویلي چې د ایران سنټرفیوژونو د غنی شوو ایرانیمو په مصرف پیل کړی یا لږ تر لږه ورته تیار شوي. دا دې ترڅنګ د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې تایید کړی چې ایران د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو د نصبولو تیاری نیولی چې په زیات سهولت یورانیم تصفیه کولی شي. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر بنسټ د ایران حکومت باید خپل اټومي فعالیتونه د بندیزونو د کمیدو په بدل کې محدود کړي وای. ایران ته اجازه ورکړل شوې چې یوازې د ټیټې کچې په سنټرفیوژونو یورانیم تصفیه کړي، خو وروسته له هغې چې تېر کال امریکا له دې تړون ووتله او پر ایران یې بندیزونه زیات کړل، ایران د دې تړون په وړاندې خپل یو شمېر تعهدونه پریښي دي. او د فرانسې پوخانی ولسمشر ژاک شیراک پرون مړ شو. ژاک شیراک د فرانسې لومړنی ولسمشر و چې د یهودانو په قتل عام یا هولوکاست کې د خپل هیواد رول ومانه. هغه په 2003 میلادي کال کې عراق ته د امریکایي پوځیانو له تک سره هم مخالفت کړی و. د ژاک شیراک کورنۍ پرون ویل چې هغه مړ شوی خو د مړینې د علت په اړه یې څه نه دي ویلي. شیراک د مرګ په وخت کې شپږ اتیا کلن و. هغه له 1995 تر 2001 میلادي کال پورې د فرانسې د دولت رئیس و. شیراک د جمهور ریاست د یوې دورې موده له اوو کلونو نه پنځو ته راکمه کړه. په فرانسې کې د پوځي خدمت اجبار یې لغوه کړ او د اروپایي ټولنې پولي واحد ایرو یې ومانه. په فرانسه کې د شیراک پر مړینه ملي ماتم اعلان شوی. دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورټونه او څو اون لړیوالو رسنیو ته کتنه لرو. لومړنی ریپورت راخلو. د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره چمتو دي. د کمیسون چارواکو ویلي چې ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د لیږدولو بهیر بشپړ شوی او نن به یې په اړه وروستی ډاډ ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. دا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نظام تر سقوط وروسته څلورم وار دی چې د جمهوري ریاست آزاد انتخابات ترسره کیږي. فرشته جلالزی په اړه جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ملي پلان له مخې تر چهارشنبې پورې 209 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لیږدول شوي ول.
پر اساس او غیر اساس توکو د لیږد بهیر هم د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس ګام پر ګام پر مخ دی. یعنی د تیرې چهارشنبې تر ورځې پورې 209 ولسوالیو ته د مونږ اساس او غیر اساس مواد رسیدلي وو. همدا ډول د پنجشنبې په ورځ هم 114 ولسوالیو ته د اساسو توکو لیږد د انتخاباتو د ملي پلان جز و چې نن به د جمعې په ورځ د رای ورکون ټول مراکز ته د اساسو توکو د لیست او د غیر رسیدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد ډاډمن کوي او لږ وروسته به د افغانستان ټول خلکو ته د ټاکنو د تابعیت په اړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ به د 4902 ټاکنیزو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 3000 زیات پولیس او عسكر د انتخاباتو د امنیت لپاره په دنده ګمارل شوي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس دا ور په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومتریک معلومات ثبتوي. د ټاکنو د شفافیت لپاره به د رای ورکونکو د ګوتې نشان، د سترګو عکس او د مخ عکس اخیستل کیږي. د ښځو لپاره د رای ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوی او د ښځو په مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست بیان ذبیح الله سعادت ویل چې په ډېرو ولایتونو کې د انتخاباتي مامورینو د استخدام بهیر بشپړ کړی دی. سعادت په یو شمېر سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری وروستۍ کې پریکړه وکړه په هغو سیمو کې چې هلته ښځینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. د هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
زبیح الله سادات ویل چې څومره موقت کارکوونکي په کار ګمارل دي. په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې یوه ستونزه دا وه چې په ځینو ټاکنیزو مرکزونو کې کارکوونکي نه ول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر 1,00,000 زیات کورني او بهرني څارونکي به د شنبې په ورځ د انتخاباتي بهیر څارنه کوي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,015,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو نومونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي. جمهوری ریاست لپاره هیڅ شزانه د کاندید څه وي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاین وخت رسمن پای ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د قانون پر اساس هیڅ کاندید نسی کولای چې د خاموشۍ په موده کې د ځان لپاره کمپاین وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي چې پر سرغړوونکو به له 5,000 تر 1,00,000 افغانیو جریمه ولګول شي. د ټاکنو لپاره یو اساسي ستونزه د امنیت خرابوالی دی. امنیتي ځواکونه ویلي چې شدید تدابیر نیولې دي. د ټاکنو د امنیت لپاره د تورخم لاره بنده سوې ده. په ننګرهار کې چارواکو پرون ویل چې پر تورخم به یوازې ناروغ وګړو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. د تورخم لار به تر انتخاباتو وروسته بیرته پرانیستل شي.
یو ورځ تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لازادي راړو.
دوستانو وسم مخکې لدی چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو، په مخکې د دې چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسمت ساروان ورته کتنه کوي. دا اورو ورپسې د ازادي راډیوي مجله خبري کوي.
واشنگتن پوسټ رسپنې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د جورج دبليو بوش د حکومت د دورې د ملي امنیت د سلاکار سټیفن هډلی په قلم لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې د افغانستان د سولې خبرې ناکامې دوته مپریږدئ لولو، د امریکا او طالبانو خبرو چې د امریکا له لوري خاص استازي زلمی خلیلزاد پر مخ وړلې تر یوه حده پرمختګ وکړ. که څه هم د دغو خبرو مسوده افشا نه شوه، خو ویل کیږي چې داسې شرایط یې پر اساس ومنل شول چې امریکایي پوځیان به د طالبانو له لوري د دې تضمین په بدل کې له افغانستانه ووزي چې د دغه هیواد خاوره به د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي او طالبان به د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره خبرې کوي. شاغله هډلی وای که دا سیوینو دا د سولې لپاره ښه پایل دی. د زیاتوی امریکا د سولې په خبرو کې له اوسنی ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره درې انتخاب لري. لومړی په یو اړخیز ډول د قواو استل، له کوم سیاسي جوړجاړي پرته له افغانستانه د ځواکونو استل به شایي په دې هیواد کې د لا خونړۍ کورنۍ جګړې سبب شي. د افغانستان حکومت به کمزورې کړي او د تروریستانو پناه ځایونه به نور هم ډېر شي. دوهم انتخاب داره اوسنی حالت په همدومره ځواکونو یا لږ څه کم ځواکونو وساتل شي. دا کار به شایي شارونه او مهمې لارې وساتي، خو دا احتمال لږ لري چې طالبان پرې مات کړل شي. دریم انتخاب داره چې خبرو ته حاضر شو. دا په افغانستان کې د تروریستانو د محو کولو په خاطر د امریکا د هدف لپاره تر ټولو ښه لار ده، ځکه چې له دې لارې سوله ترلاسه کېدای شي. د امریکا په ملاتړ د افغانانو ترمنځ خبرې هم په افغانستان کې د تشدد د کمولو، حقونو، آزادیو او ټولنیز پرمختګ او په ځانګړي ډول په تیرو 30 کلونو کې د ښځو د راتلونکي نسل لپاره د بریاو د ساتلو په خاطر تر ټولو ښه لار ده. نیویارک تایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستیو پرمختګونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغان ځواکونو په ډیرو قربانیو د بدخشان درې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي. ورځپاڼې د افغانستان په ډیلیری پرته سیمه کې چې د تاجکستان، چین او پاکستان ترمنځ پرته ده او په ژمي یې د افغانستان له نورو سیمو سره ارتباط پرې کیږي، د جګړې ماهیت د افغانستان له نورو سیمو سره متفاوت بللی او د افغان وکو په قول لیکلی دي چې په دې سیمه کې القاعده، طالبان او داعش په ګډه د افغان دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. دوی دغه راز ویلي چې په سلګونه بهرني جګړه مار له پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه د بدخشان په جګړه کې شکیل دي. نیویارک تایمز د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت ترڅنګ په دې ولایت کې د طبیعي زیرمو یا کانونو موجودیت د دې سبب بولي چې جګړه مار د سیمې ته وروکاژل شي.